द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا راډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د اکتوبر 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر 3 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان کندوز ښار کې په هسپتال شوی هوایی برید کې د مړو شمېر 19 ته رسیدلې. د امریکا دفاع سکرتر اش کارټر د غمجنې پیښې د پلټنو امر جاری کړی.
د امریکې دفاع سکرتر په مخ زیاته کړې چې د کندوز سیمه تیرو یو څو ورځو راسې د جګړې مرکز جوړه شوې وه او د امریکې ځواکونه هم دغلته د افغان عسکرو د لاس امداد لپاره موجود وو.
د روس دفاع وزارت ویان وایي په شام باندې روسي هوایی بریدونو له امله د داعش په صفونو کې ګډوډۍ خور شوې او نږدې 600 قاتلان د رکا ښار نه تښتېدلي.
ښاغلی کارتیوف ویلی دی چې نه صرف هوایی بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایی بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزوري شوې دي.
د پاکستان او زمبابوې ترمنځ دویم یو ورځني کرکټ میچ زمبابوې د ډک ورت لوس قانون لاندې په 15 رنزونو ګټلی او دغه سیریز یو میچ سره برابر شوی. وشوندې کوو د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي د افغانستان په کندوز ښار کې د بسرحده ډاکټرانو په یو هسپتال ته سره شوې هوایي حمله کې لږ تر لږه د هسپتال درې مامورین وژلې شوي او خواوشا 13 نور بېدرکه شوي دي. خو تازه راپورونه وایي چې دغه مړو شمېره اوس 19 ته رسېدلي. د بسرحده ډاکټرانو اداره چې د میډیسن سنس فرانټیرز په نوم یادېږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې رنځورانو ته طبي مرستې رسوي او 13 اونۍ چې هغې طالبانو په کندوز ښار حمله کړې وه دا مهال یې دغلته په روغتون کې ګڼ شمېر رنځوران د علاج لاندې وو. د بسرحده ډاکټرانو له لورې میډیا ته په جاري شوي یو بیان کې ویلې شوې تلافي الوتکو د جمعې او خالي په منځ شپه په 10 منټه او 2 بجې د MSF په ټراما سنټر پر لپسې هوایی بریدونه وکړل او صحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو. بیان کې دا وشوي چې دغه برید کې د هسپتال د حملې 3 مامورین وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. بیان کې راغلي چې برید په وخت په هسپتال کې 115 ناروغان وو او د حملې 80 پورې ملکي او غیر ملکي غړي هم موجود وو. د روس ویلي چې جنگي جازونه یې د خالی په ورځ شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز تر څنګ یو شمېر نخې په هدف کړي دي. غربي نړۍ اداوه کوي چې د روس لخوا دغه هوایی کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نخه کولی کیږي. روس ویلي دي چې د دې داوه باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاري ساتي. د روس دفاع وزارت ویان لیفټنن جنرال اندري کارتویف د خالی په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش په صفونو کې ګډوډۍ خور شوې او نږدې 600 د کرایي قاتلان د رکا ښار نه تښتېدلي او اروپا ته د تلو هڅې کوي. ښاغلی کارتویف ویلي دي چې نه صرف هوایی بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایی بریدونو له امله د توندلاري کمزوري شوې دي. د ده وینا وه چې اوسه پورې روسي جازونو د 150 نه زیاتې حملې کړي چې مقصد یې د داعش 500 نه زیات مرکزونه په نښه کول وو. خو د برطانیې وینا ده چې د روس د دې هوایي حملو په ذریعه اصل کې د خپل اتحادي صدر بشار الاسد ملګرو سره مرستې کوي. تندرا وډلې داعش بنگلادیش کې خالی په ورځ د یو جاپاني وګړي د وژنو ذمواري قبول کړي. په داسې حال چې څو ورځې وړاندې هم دغه تندرا وډلې ډھاکا کې د یو اطالوي وګړي د وژنو دعوه کړې وه. پولیس وایي نامعلومه وسلوال موټر بایک باندې راغلی وو او کیانو هوشي مغګنج نومې دغه جاپانی تن چې رنگپور ضلع کې موجود وو یې وویشتلو. مامورین وایي ښاغلی هوشي دغه سیمه کې د کرکیلې په یو پروژه کار کولو. اسرائیل کې پولیس وایي خالی په ورځ د یروشلم زوړ ښار کې یې یو فلسطینی تن په ډزو وجلی. په داسې حال چې دغه تن دوه اسرائیلیان په چاقو وهلي وو. دغه حمله کې یو ښځه او یو ماشوم زخمیان شوي دي. د یروشلم پولیسو مشر موشه اداري ویلي ښځه خاوند او ماشوم د الاقصی جومات سره نږدې روان وو کله چې دغه تن دوی باندې حمله وکړه او ورباندې د چاقو ګزارونه وکړل. دغه حمله کې یو تن وژلی شوی هم دی. سعودي عرب کې د حج په مهال مړه شوي ایرانی حاجیانو لومړی جاز د ایرانی حاجیانو د مړو لومړی جاز تهران ته رسیدلې. خالی په ورځ تهران هوایی ډګر باندې دغه مړو اصولولو لپاره د ایران صدر حسن روحانی تر څنګ ډیر اعلی پای چارواکي هم موجود وو. دغه جاز کې یو سل سلور مړي راوړل شوي او په مجموعي توګه د مړه شوي ایرانی حاجیانو شمیر 324 دی. ایران تور لګوي دغه حادثه د سعودي حکومت د بد انتظامۍ له وجې رامنځته شوي او په دغه لړ کې ایرانیانو تهران کې د سعودي عرب سفارتخانې وړاندې احتجاجونه هم کړي. نایجیریا کې پولیس او عینی شاهدین وایي جمعې په ورځ د سرخار نه بهر شوي دوه ځانمرګي بمی چاودنې یو سړی او یو ښځې ترسره کړي. دغه چاودنې یانیا او کوجی نومي سیمو کې شوي چې له امله یې لږ تر لږه 18 تنان مړه او 30 نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در ساعت خبرونه ته غوږی. د ډیوا راجو سهارنۍ در ساعت خبرونه کې تازه خبرونه راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو افغانستان ته چرته چې کندوز کې یو هسپتال باندې د ائتلافي ځواکونو لخوا شوی بمباری ورستو خبرګون مخې ته روان دی. ملګرو ملتونو د دې غندنه کړې ده. دغه شان د امریکا دفاع سیکرټر دفاع وزیر ایش کارټر تر څنګ د امریکا صدر باراک اوباما هم د دغه پیښې کې چې کم کسان وجل شوي دي چاته زیان اوریدلی دی د هغوی سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ویل کېږي چې تر دې دمانده کې نورلس تنه مړو شمېر نورلس ته رسېدلی. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې. کلیم افضل نه
د امریکې دفاع ادارې پینټاګان لخوا په جاری شوي بیان کې د کندوز په یو هسپتال باندې په هوایي بمباری باندې سخت خفګان ښودلی او دفاع سیکرټر ایش کارټر د دغې غمجنې پیښې په پراخه ډول د پلټنو امر جاری کړی. پینټاګان ویلي دي چې د افغانستان حکومت تر څنګ به د ټولو حقایقو جایزه اخلي او هغه علتونه به معلوموي د کومې له وجې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز هسپتال په نخښه شو. د امریکې دفاع سیکرټر په مخ زیاته کړې چې د کندوز سیمه تیرو یو څو ورځو راسې د جګړې مرکز جوړه شوې وه او د امریکې ځواکونه هم دغلته د افغان عسکرو د لاس امداد لپاره موجود وو. دفاع سیکرټر ایش کارټر د مړو شو کورنو سره د تعزیت څرګندونه وکړه. نړیواله د ډاکټرانو اداره ډاکټرز وداؤټ بارډرز یعنی د بی پلو ډاکټران د کندوز د پیښې سخته غندنه کوي او غږ کړی چې په هسپتال باندې هوایی بمبار ترسره کول غیر انساني او د نفرت کار دی. د خالی په سهار وختي نږدې پاو باندې دوه بجې په هسپتال بمباری ترسره شوې چې پکې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز دولسو تنانو عمله هم وژل شوې. تر دې وخته پورې د دغې پیښې کره معلومات نه دي مخې ته راغلي چې څنګه اولې دا رنګې غفلت د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شو. خو د امریکې د ځواکونو په افغانستان کې ویان کرنل براین ټرایبس د دې خبرې پخلی کړی چې امریکایي ځواکونو د خالی په سهار څه د پاسه دو بجې خپل په دفاع کې هوایی بمبار کړی او امکان دی چې طالبانو پر ضد عملیاتو کې د ډاکټرز وداؤټ بارډرز هسپتال هم په نښه شوی وي. د افغانستان صدارتي بیان هم د کندوز د هسپتال د پیښې سخته غندنه کوي او زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوست کمانډر جنرل جان اف کیمپل د صدر اشرف غنی سره د امریکایي پوځ لخوا د هوایی برید معافی غوښتي. د افغانستان په کندوز سیمه کې تیر ګل د روزي راسې طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ د سیمې وخت تر لاسه کولو په سر سخته جګړه روانه وه. تیرې اونۍ کې یو شمېر متضاد خبرونه د کندوز او بدخشان په اړه په مطبوعاتو کې خورېدل. د ډاکټرز وداؤټ بارډرز د معلوماتو تر مخه تیر ګل روزي نه را په دیخوا 324 جوبل تنانو علاج کړی او چې کله په دوی باندې بمباری ترسره شوه نو په هسپتال کې هغه وخت هم 115 تنان علاج لپاره موجود وو. کال 2016 کې دغه هسپتال نږدې 2000 تنانو ته د علاج سہولت ورکړی او 15900 آپریشن هم دغو ډاکټرانو ترسره کړي. تازه راپورونو تر مخه دا وخت هم داسې امکان موجود دی چې یو څو غیب شوي تنان د هسپتال په ملبې کې خخ پراته وي. د ملګري ملتونو جنرال سیکرټر بانکیمون هم د کندوز په پیښې د سخت خفګان اظهار کړی او د مکمله پلټنو غوښتنه هم کړې. په ګردې نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو لخوا هم د افغانستان کندوز د دغې هسپتال په هوایي برید کې د نښه کېدو سخته غندنه شوې. د ملګري ملتونو لخوا په تازه کې جاری شوی یو راپور کې څرګنده شوی چې د افغانستان په جګړه کې د غلطو د لاسه د عامو خلکو د وژنو برخه یوازې 1% جوړیږي او نورې ټولې مرګ ژوبلې په جنگ کې ښکېل ډلو لخوا شوي چې زیاتره شمېره یې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو له وجې مخې ته راځي. د ملګري ملتونو شمېرو تر مخه کال 2009 راسې 19,388 تنان وژل شوي او نږدې 33,000 پکې جوبل شوي هم دي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو اوري.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګرانو اوریدونکو د طالبانو د قبضې وروستو بیا د حکومتي ادا وروستو چې وایي کندوز یې د طالبانو نه بیرته نیولی دی. خو اوس هم د سیمې نه چې کوم راپورونه روان دي وایي چې دغلته کې د طالبانو او د حکومتي عسکرو ترمنځ انښتې روانې دي. دغلته کې ځایي خلکو ژوند څه حالات کې د کوم مشکلات دي یو ځایي تن سره د ډیوا راجو خبریال داود جبارخیل خبرې ترې کړي. تاسو پام ورته راګرځو.
جاوید السلام علیکم دراتو چې تاسو اوس کندوز کم ځای کې هستی کنه
وعلیکم السلام موږ کندوز په خاص بندر خان آباد کې اوسېدونکي یو هله اوسېږو او نن سبا دمر ګرانی راغلې ده ته کاروبار وجنه یو روټه نن سبا په 50 روپیا او روټه ملويږي او کاټنه چې ملويږي هغه په 100 روپیا کم نه ورکوي د څه قیمت راغلې ده چې ایرر پاتې موږ څه وکړي وخت نه حکومت شته یو شی موږ په قرار نه پریدي
د څه ضرورت شاین دي چې هغه نشته دي
نو ضرورت شاین نه فلل هم دغه روټه شوی نه دي چې نشته نن به یې کو بند دي نن به یې نشته هر څه ګرانی دي ملويږي نه په اسانه چې ملو
حکومت
نو شاوخوا چې دی مکمل طالبان سره دی جنگ روان دی جنگ ودریدل نه دی اوسه پورې
اته ویلې چې نور څه مشکلات
مشکلات دا خو دی د درې سلور کې چې بجلی هم کټ شوی دی مشکلات ډیر زیات دی بجلی نشته اتر کورونه چې دی ماشین لگاولې دی اوبو لپاره هم کار نه کوي خلک اوبو بس هم در بدر ګرځي دا سره ویغه بس ور به کې ور باندې کې ایران په ډیر نه بازي وخت چاته اوبو څوک نه ورکي
تاسو بار وته لای سي
بار وته لشي ډیر په مشکل بار وته لشي هم دی خو ګور چې خبر نه بیا زر وځو او مجبور کور کې دا درې ورځې کې کور بار مو بیخ
داود
چبارخیل وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو پیخور
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاتے نہ خجوریگی
او پا قانونی توگا خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغه پختونو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی
وایس اف امریکا ریوا راځي. د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته، چې په نړیوالو مطبوعاتو کې په مهمو موضوعاتو په خصوصي توګه افغانستان کې چې دا وخت کم حالات دي په دې باندې څه قسمه تبصرې او راپورونه چاپ شوي دي وړاندې کوي د ریوا راځي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په کندوز کې د روان جنگ په رڼا کې د افغانستان د سباون او د سوارلسو کالو په جنگ کې د امریکنو قربانو د انجام په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کال 2014 په مئی کې صدر اوباما روز ګارډن کې خپل یو تقریر کې په امریکني قام افغانستان کې ډیر زر د جنگ د ختمېدو زیری وکړو. د په دغه موقع دا هم وویل چې په 21مه صدۍ کې جنگونه د لوزنامو د سخت کولو په ذریعه نه، بلکې د دشمن د ملا ماتولو، جمهوری طور غوره کړی شوو حکومتونو ته د واک اختیار په سپارلو او تربیت یافته فوزونو ته د خپلو ملکونو د حفاظت د ذمهوارو په سپارلو ختمیږي. خو اخبار لیکي چې د صدر اوباما د دغه تقریر اپوټا په تیر اوړي کې افغانستان کې شوو صدارتي انتخابونو کې د ټګو ټورو له سببه د افغانستان سیاسي نظام تقریبا دانه وانه شوی دی. افغان ملي اردونه په لوی شمیر کې فوجیان بګوړه روان دي، طالبانو سره جنگ کې تنه غټه مرګ جوړ کیږي، د مالبرداري نظامي ګډ وډ دی او د هوایي فوج او د مخبري صلاحیتونه ناکافي دي. بلخوا طالبانو د خپل نوی مشر د ملا اختر منصور په مشرۍ کې بیا خپل سر راپورته کړی دی. دغه شان امریکایان هم تر اوسه پوري په دې جنگ کې اخته دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د دې ټولو حالاتو پس منظر کې د افغانستان ستر منتظم ډاکټر عبدالله عبدالله د لوی اسمبلی اجلاس له امریکې ته راغلی وو. نائب صدر جو بایدن او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي او صدر اوباما سره د ملاقات امکان وو. خو په دې ټولو ملاقات کې د ډاکټر عبدالله په خوله عمده یو خبره وه، که جمهوری افغانستان بچکول مقصود وي نو امریکني فوجونه باید چې تر نامعلومه مودې پورې افغانستان کې وساتلی شي. ډاکټر عبدالله عبدالله وال سټریټ جرنل سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د صدر اشرف غنی، زما او زموږ د ټولو ملګرو دا قوي یقین دی چې په کال 2014 کې د جملو امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته به د سورلسو کالو په افغان جنگ کې د امریکني ایرانیانو او د افغانانو په قربانو کړي ټوله کامیابی او ګټي په اوبو لاهو کیږي. خو صدر اوباما تر دې دمه په خپل فیصله ټینګ دی. همدغه وجه ده چې په کندوز د طالبانو د رواني هفتې د یرغل نه ډیر وړاندې د افغان فوجونو د ماتې خوړو اندېښنې راپورته شوې وي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په قول د طالبانو جنګیالو شمیر 3000 جوړیږي او دوی سمو د وړاندې د کندوز ګیر چاپیره کلیوالي سیمې بي ډزه ډوزه نیولې دي. ډاکټر عبدالله نور ویلې دي چې د کندوز خلکو خو د وخت د سره چغې سوری والی چې دوی دې بچ کړی شي، خو معلومه نه ده چې افغان حکومت ان په وخت ولې راویخ نه شو. ډاکټر عبدالله د دې لویه وجه د افغان حکومت ناکافي وسیلې ګرځولې ده. بل دا چې افغان فوجونه د هلمند او ننګرهار ولایتونو سره سره شمالي افغانستان کې هم طالبانو سره اړم دي او دا شان طاقت تقسیم دی. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې دا ټولې خبرې به یقینا چې د امریکې په غوږونو خینه لګي، ځکه چې امریکې د افغانستان په جنگ $200 تاوان کړی دي او د 2300 نه زیات فوجیان په جنگ کې وجلې شوې دي. خو دا هر څه امریکې د یو داسې ملک دپاره کړی دي چې اغوی یعنی افغانان په تاریخ کې په دې خبره یاد دي چې دوی چری هم په خپله خوره سو خارجي قوت خپوله ګولو ته نه دی پرېښودی. خو دلته وال سټریټ جرنل تپوس کې چې آیا افغانان خپلې لانجې په خپله نشي غوسولی یا دوی به لازمن ټول عمر خارجي خیرات ته کچکول په لاس ولاړ وي یا به عمد امریکې په زور ژوند تیری. دا صحیح تپوسونه دي، خو افغانانو د دې هر څه خپله برخه قیمت ادا کړی دی او هغه دا شان چې په تیرو 3 کالو کې 14000 افغان فوجیان په دې جنگ کې مړ شوي دي او د دې د پاسه دا ویل چې افغان فوجونه جنگېدل نه غواړي ډیره نامناسبه ده.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
وایس اف امریکا ټی وراجی د ګران اوردن کوستا سو پام را ګرځو. د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي غونډه روانه وه په نیویورک کې، هغه پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې د نړۍ مهمو مشرانو په مهمو موضوعاتو باندې ویناګانې کړې دي، خو اخیری چې کوم ورځې وې، په اخیری وختونو کې چې کومې فیصلې وشوې په ملګرو ملتونو کې، د دې پاکله راپور وړاندې کوي د ټی وراجی زمونږ همکار محمد عالمگیر.
د جنرال اسمبلی په محل ټول سترګې د شام شخړې ته وې. د لانجې 2.5 لک پورې خلک خوړلي او د خود ساخته دولت اسلامي په شان تر هګر ډله ترنه پیدا شوي. صدر اوباما وایي حقیقت دار چې موږ به دا جګړه ختمول وي او د داعش ویخ په وباسل وي. خو بیا حقیقت دا هم دی چې شام کې سیاسي انتقال به د اسد نه بل نوې مشر ته کیږي. دا د هغه موضوعاتو څخه یوه خبره ده چې روس او امریکا په یو بل سره متفق نه دي. ماسکو د صدر اسد پلوي دي او شام کې اوس فوزی عملیات پیل کړي. روسي صدر پوتین وای د د په فکر دا یو غټه غلطی ده چې شامی واکمنو د دوی عسکرو سره څوک همکاري ته غاړه نیک دي، کم چې تر هغه سره لاس تر گریوان دي. صدر اوباما او صدر پوتین تر یو نیم ساعت پورې ځان له هم لیدلی. دوی دغه ملاقات کې په یوکرین هم خبرې کړي. دغه غونډه لا راغلي ډیرو مشرانو ایران سره شوی نړیواله لوزنامه هم اوستایله، کوم چې با په ایران لګیدلې د کرونو بندیزونه ختم کړي. دغه مشرانو کې یو خپل د ایران صدر هم وو. صدر روحانی زیاتوی ډیر په ویاړ وای چې د ایران او نړۍ په تعلقاتو کې یو نوی دور پیل شوی. خو بیا د اسرائیل وزیر اعظم وای چې دا لوزنامه تهران په خلاص مټ خپل خوخه ته پریږدي. خپل نتنیاهو وای نړۍ دې ته نه ګوري چې یو تندره و سوچ مالک ملک به دومره ډیرو پیسو او وسله باندې کمې کانی ونکي. خاغلی نتنیاهو ویل هغه فلسطینی مشرانو سره ناستې ته هم تیار دی. صدر محمود عباس دریز لري چې اسرائیل د شوی لوزنامو پالنه نه کوي نو ورسره د نورو خبرو ضرورت نشته. صدر عباس وایي اسرائیلی حکومت خپله د خپل دوه ریاستي حل خپې وهي. د امریکا او کیوبا تعلقات په معمول دراتلو پس اول وار صدر اوباما او کیوبن صدر راول لیدکات کړي. صدر راول وای د امریکا او کیوبا تعلقات په بشپړ ډول ترغی په معمول نشی راتلی تر سوچ امریکا په کیوبا ټول بندیزونه اوچت کړي نیوی او ګوانتانامو سیما چرته چې امریکا بحری اډه لري واپس یې کیوبا لور کړي نیوی.
تاسو د ټولو غک
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ڈیوا راجو سره نه در ساته خبرونه ته وګه ګران اوریدونکو شام کې د روس هوایی بمباری جاری ده. د هغه ډلو پر ضد کم چې روس وایي تر هغه ډلې دي چې پکې د غربي مشرانو تر څنګ هغه ډلې هم شامل دي کمی چې کم ته چې امریکا او غربي ملکونه ملاتړ ورکوي د صدر بشار الاسد پر ضد. خو روس وایي چې دغه حمله د داعش تندرواډ لپاره پرزت کیږي او ورسره نور چکم تر هغه ملګری دي داغه پرزت کیږي او تر هغه بجاری وی روس وای تر سو دغه تر هغه ختم شوی نیوی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دی راپور کې محفوظ شلیل نه
روس ویل دي چې جنگي جازونه د خالی پورس شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز تر څنګ یو شمیر نخې په هدف کړی دي. غربی نړۍ ادعا کوي چې د روس لخوا د هوایي کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نخه کولې کیږي. روس ویل دی چې د داو باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاری ساتي. د روس دفاع وزارت ویاند لیفټنن جنرال آندری کارتیوف د خالی پورس خبریالانو ته ویل دی چې د داعش په صفونو کې ګډوډي خور شوې ده او نږدې شپږ سوه د کرایې قاتلان د رقا ښار نه تښتېدلي دي او اروپا ته د تلو هڅې کوي. ښاغلی کارتیوف ویل دی چې نه صرف هوایي بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایي بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزورې شوې دي. د ده وینا وه چې اوسه پورې روسي جازونو د دیرشو نه زیاتې حملې کړې دي چې مقصد یې د داعش پنځوستو نه زیات مرکزونه په نښه کول وو. خو د برطانیې وینا ده چې روس د هوایي حملو په ذریعه اصل کې د خپل اتحادي صدر بشار الاسد ملګرو سره مرستې کوي. غربي ملکونه دا تور هم لګوي چې یو څو ورځې وړاندې روس په شام کوم هوایي بریدونه شروع کړي دي په دې کې هغه یاغیان په نښه کول کیږي چې د داعش سره یې تعلق نه دی. د برطانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د روس هوایي بریدونو صرف 15% د داعش توندلارو پر ضد ترسره شوي ولې زیاتره بریدونه د صدر اسد مخالفه ډلو باندې ترسره شوي. داسې خبرونه هم راغلي دي چې په 1 سپتمبر شروع شوي د حملو کې ګڼ شمېر شامي وګړي وژل شوي دي خو روس دا تور ردوي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په هکله د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نوي ترلاسه کړې شوې کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي یوازینی پوځ دی. په عیني حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانس فولاند په پیرس کې یوې غونډې کې د شام شخړې په هکله خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې یو ممکنه موقتي حکومت په هکله خبرې کړې.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو اوستاسو ته وړاندې کوو د لوبو خبرونه چې پاکستان او زمبابوې ترمنځ چې کومه یو ورځنی کرکټ میچونو سیریز روان دی تفصیلات وړاندې کوي شعیب زاده.
ډیر مننه زاید خطر قدر من اوریدونکو د زمبابوې او پاکستان ترمنځ د یو ورځنی میچونو چې کوم سیریز دی په دویم ون ډے میچ کې تیر ورځ دغه میچ زمبابوې لور کړ شوی دی او که څه هم زمبابوې په دغه میچ کې کارکردګي ډیره ښه وه میچ یې ګټو خو د پاکستان د دوو لوبغاړو شعیب ملک او بیا په اخر کې د یاسر شاه چې کوم پارټنرشپ وو هغې د زمبابوې نه دغه میچ بالکل راوتښتو یا یې واغستو. خو په اخر کې لږ باران او بیا د تیاری وروسته زمبابوې ټیم بار بار دغه کوشش یا غوښتنه کوله چې دا میچ دی منسوخ شي ځکه چې تیاره وه. پاکستان قدر من اردونکو زمبابوې اول بیټنګ کړی په 500 اوورونو کې 286 رنزونه جوړ کړي او شپږ لوبغاړي آؤټ شوي. زمبابوې له خوا نه چې بابا لسکم سل رنزونه جوړ کړی او دا غنه ورسته بیا چې ګمبورا و شپېته رنزونه کړی او د هغې نه علاوه چاري یو کم سلویخ او سکندر رضا چې کم دې سوالس بخنه غړم دوه دېرش رنزونه کړی. د پاکستان له خوانه قدمونه اردوونکو ټول نه زیاته وکټې وهاب ریاض اغستې، محمد عرفان یو وکټ اغستې، عامر یامین یو وکټ او وهاب ریاض څلور وکټې اغستې. په تیر میچ کې شپږ وکټې اغستونکي یاسر شاه په دې میچ کې وکټ نه اغستې. د پاکستان چې کله بیټنګ شروع کو نو د روایتو سره سم دوی ډیر زر زر وکټې ولوېدې. اولې وکټ په دوه رنزونو، دویم بیا په اته، دریم په ولس، او د پاکستان چې کله شپږ لوبغاړي آؤټ شو نو د پاکستان ټوټل سکور شپږ اویا رنزونه. د هغې وروسته بیا د امیر یمین او د شعیب ملک ترمنځ ښه پارټنرشپ وشو، دغه سکور لاړ یو سل اووه اتیا ته ورسېد. د هغې وروسته وهاب ریاض په یو سل درې نوي باندې آؤټ شو. کله چې یاسر شاه راغی نو هغه د شعیب ملک سره ډیر اوږد پارټنرشپ وکړ. شعیب ملک ډیر وخت پس ډیر ښه بیټنګ وکړ، شپږ نوي رنزونه جوړ کړ، او پاکستان چې کله دغه رنزونه دوه سوه شپږ پنځوس ته ورسول نو پکې د باران وروسته د ډک ورد لویس قانون لاندې پاکستان دغه میچ وبیلو، زیمبابوې په پنځه رنزونه وګټو.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې پوجره کې د پیاله کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه بم لاس اجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه وره د
اوسمان د کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کال 1915 سلویختم په اکتوبر کې یو کم ډیر شو ملکونو د ملګرو ملتونو منشور تصدیق کو. دغه وخت ملګری ملتونه د یوې ادارې په حیث د تازه ختم شوی دویم عالمی جنگ ویری اخیستی و. په دې سبب راتلونکو اویا کاله د داسې بین الاقوامي قاعدو او ضابطو د نظام په جوړولو کې تیر کړل چې د هغې په برکت د عالمی جنگونو او په خصوصي توګه د دویم تباکون عالمی جنگ غوندې بل جنگ بیا را مخې ته نشي. په دې قاعدو او ضابطو په سختۍ سره د عمل کولو د ویناګانو تر څنګ عالمی برادرۍ د لویو ملکونو ځینې غوښتنه وکړه چې خپله جماعتداري په وړو ملکونو په زور د تپلو نه ډډه وکړي او د دنیا په هر بریاعظم کې د جمهوریت د روچتولو او د انفرادي ازادۍ دپاره کار وکړي. صدر باراک اوباما د ستمبر په 28 تاریخ د ملګرو ملتونو لوی اسمبلې ته خپل تقریر کې وې چې بین الاقوامي نظام سره زموږ د ټولو لوزونو ازمیخ دومره بل یوځای کې هم نه دی شوی لکه څومره چې نن سبا په شام کې ورسره روان دی. صدر اوباما زیاته کړه چې د شام بشار الاسد څلور کال وړاندې خپل مخالفت کې د کیدونکو امنناکو مظاهرو خلاف خونړي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شام کې موجوده حالات پیدا شول. په شام او عراق کې د شر فساد له سببه خپل بقا په شواشو جنگ کې ویني. د جنگ د ختمولو او عقوبت د آی اس آی ایل یا د داعش د منځ د وستو د پاره د حق په بنیاد د روغی کولو اجت ته. خو حق خدا هم ده چې اختیارات د اسد نواخستې شي، یو نوی مشر رامخ کړي شي او یو کوټلې داسې حکومت جوړ کړي شي چې د موجوده ټول اړیګړي په ختمولو یقین لري او دا شان د شام خلک د سر دوباره آبادۍ عمل شروع کړي شي. صدر اوی کله چې یو عامر په زرګونو خپل خلک علالول شروع کړي نو د هغه د عمل یوازې د هغه د ملک کورنۍ خبره پاتې نشي. دینه د انساني کرامو دومره لویه مسله جوړه شي چې په ټولو خلکو اثر غورځي. دغه شان که یو ترهګر ګوند نیولو خلکو سرونه قلم کول شروع کړي، د بیګنا خلکو په مرو چړې راکاږي او خزونه وینځي جوړي، نو دا بیا د یو ملک د سلامتیا مسله پاتې نشي. دا په ټول انسانیت حمله ده. صدر اوباما د خپل تقریر په اخر کې وې چې په عالمی سطح به زموږ داسې ملکونو سره پیخي راځي چې د تاریخ دا قسمه سبقونه رد کړي، داسې ځایونه به پیدا کیږي چرته چې به د اولسي رقابتونو، د سرحدي جګړو او د فرقیزو اختلافاتو له سببه د ترهګرو جالي په وجود کې راځي او د انساني خواخوږۍ تباهۍ به سر راپورته کوي. په داسې حالاتو کې چې چرته هم قانون او حکومت بې وسه شي نو موږ له تپوس پکار دی، خو په دې کار کې که موږ یو موټی یو نو بیا به ډیر زیات مضبوط یو.
دا وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو هم دې سره زمونږ د نن ورځې خبری خپرونه پای ته رسی. یو ښه ورځ په تمه تاسو نه اجازه غواړو. الله پامه.